د سهار 8 بجې سوې. سهار مو په خیر او په سلامونو مو د خبرونې ته هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، زمری اسد 14 د اگست میاشتې 10. په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه خبرو، نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اوري. یو راپور دا دی چې پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکترانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قمانداني ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له 90 ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصلانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اوره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 343 میلیونو ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو دیوی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضايي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیه یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي، کنه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسیدلی دی. د نایجیریا نوی واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجیریا هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضايي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیه ونی مخکې غوښتنه کړې وه چې وخت د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 16مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له عصمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر ډیره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیايي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نور تقریبا 15 ساعته کې نه ولي او پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پریښو. توهینون کې الفاظ کارول ول خپل وطن ته نه زیدلته شي کوي.
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په چیرو دوه ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولې او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړې دي. د پاکستان په دغو دوه شهرونو کې څو تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري خو هغوی د چا خبره نه اوریده او د دې لګړو نورو سره تاڼي ته یوړ.
څو دقیقې وځندولو بیرته ویل چې هر یو لس زره روپۍ راکړي. موږ ورته ویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. شغل شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي او زه دا غنم چې په دې کې ټول نه زیات ذمہواری په طالبانو ده. په کاردار چې طالبان په دی باندې غک پورته کی ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ته کدا غي مخالفت دي یا دا غي دیار دل تر تختیدلی دي، خو په طالبانو ډیر ذمہواری جوړیږي.
شغل شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې 4 لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په کار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه نږدې 1000 تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر 40 ډیر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیری جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایی ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایی چلند ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتک ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدې خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر د میاوازې د آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایی ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه بریالی مد لغمان ولایت می خلک فار غزل سرک د انجه بول خلای چې دغه مخام باران څه ودا سلاونه راغلی دي د یو لنګری وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او انده چې یوې بسټه کې له ګړې او نورې دکانونه هم کټه کړې دي تاسو یو کومه جامسته کول شئ
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکار مې ډېر خراب دی. موږ هله کو چې تاسو د موږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
خو
خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچره سفر سوې ده.
د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بی دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته دیغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو خ مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به شلاب مې مورته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوي برابرې کړي. د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په ما خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره خځو کار نه کوي، لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دند یو ناخستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر خځې د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه اوسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپوري هم ورته وایي چې لکومه کړی. د کابل اوسینکو لیما په دې اکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته خځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنې سویده. خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی ولی اوس بخې دغه کچره سفر سویده چې دوی بیخی خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه له خپلو خځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه څه کار نه کوي، دوی څه کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون چې کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره لدې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بیکار کو اوس دو ټوله بیکار دي خپل عاید نه لري نو دی مجبور دي چې مړه تلاش ونیسي دا غوښته خپل پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارف لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټوله نه دا او تر ډیره پورې سړي یعنی پلاس کې د خلاص نه دي چې هغه مرمن ته پیسې ورکړي والدوی بیا هم لډي رسون سره مخامخ دي په دې برخې کې اولاد مریضي ګنو مجبور دي چې خاوند تلاش ونیسي خپل بکم ضرورت ولري باید خاوند تلاش ونیسي هغه هم کوار کړو خطر خا کوار نه کړو حتی به لفظي شخړې کورنی جنگونه او داشان هم پکې پیدا کیږي نو دا رسون زشته ده او ډیره بیلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې خځلې دستور سره مخ دي
که بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار او خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په خبره په نو ظلم مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنی ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه دا لږ شخړې لیدې نه رامسته کیږي او په ټوله کې مېرمن دا فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی تا باندې هر څه ته به ضرورت پیښیږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې ساړه خټول او رس په کور کې نیوي هغه تا باندې ابدي یا بیرون وي کله نه کله مثلا مل مرضی یا په کور کې ماشوم ورته مریضيږي یا بل کوم ضرورت پیښیږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې دوره دماغ خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمداله چې بل اخره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي تم دا وړاندې د کابل ته تللو مهال ته ما ولیدل چې ډیره مرمنو خپل حتی په سرکونو باندې کار کول او مثلا یا به تګاری خرڅول یا به پیاز خرڅول یا رومیان ما ډیره داسې مرمنې ولیدل ځوان به چې دوی دا کار کول نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هیڅوک له مستې نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات پیا چولې دي نوې رژیم ډېر ځای ته ځلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې مخکې د خپل یو کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري مالو وس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړي کی او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي ها تاډي راي ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول تاډي را درته وونکی و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږیدلې آیا په دې امید وي چې بیرته باندې په خپل سیر کار شروع کړ او که یو ډول ماتي سوي وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یو راجګا ته تللی وم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خطا استول شو و چې تاسو دراتونکو میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپل راجګا وي وتړی یا څنګهونه وتړی دوی ډېر خفه وي دوی ویلي چې موږ د ګټ وټې لار همدغه و او د خپل کورنۍ لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت ته موږ ډېر لستون سره مخامخ یو ډېر جګرخونه ویلي چې زمونږ سرنويست موږ راتلونکو به څه شي ځکه موږ همدغه لار و چې خپل کورنۍ ته منفقه پیدا کوله دوی ویلي چې موږ بل دې لا قوي کچېر په افغانستان کې ونشي حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي کدل ته ونشي په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړ چې ماجر شو اول تخپل دغه کار شروع کو
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څو کې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتجان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرونه کوم کار درلودل حتی په کور کې وځي کول شي ډېرې مېرمنې دي چې دا غوي خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی ده دغه شی نه زده دي کڅړی مثلا خپل دوی صف مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیتی رشي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیروپلور بيخي زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار ته وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځیدو هم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندار مشرانو ویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته روړي، خرڅوي دي، ادقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوازه مغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، ادقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغیت خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکوي، او دام خفای اندیښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، ناری نام په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کړه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کړه، ناری نام راسته وسره ونه کړه، بل اخر خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړي چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازې لري. د افغانستان تقریبا په سلو کې بالغونه شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي، او یو عادي کارنم یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته ده. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته ده، قوي زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خپل ک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي، د ورځ لا سوشل خو غټي، د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي، او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه څنګه به حل شي، او لدغه رواني ناروغي بروزي، د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن طبخ پول ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن تالي دلې و.
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو، د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نووزی او سرات والی کینی بیا د چات خاطر غواړي. نو ډیره داس مېرمن نشته ده، حتی ما کسي ور سره کړی دي چې هغه حتی 10 روپۍ نه لري، او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کی، اولاد مشاړي، ګرمي ډیره وا، اوبر انا غواړي، وای حتی مونږ د دې توان بیان لرو چې د خالي بوتل په ورته واخلو.
دا ډول مېرمن او تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده، او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځانو ادی اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی.
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري، هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی، او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي، او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي، او د خپل دغه ژوند حداقل کې 70% نه وي، بيخي غلط 70% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا بلې خبره وي په اوسنوي شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې، خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دي، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي، او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوي خبره وي. یو بل مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلی و، هغه دغه ماری اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډیرو ماریو څکه هغه ویل چې دا کور کې د وړو جنو کالی جوړوم، په دغه مریو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم، او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په تو سره خرڅوم 50 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی، شاید هغه 0 روپۍ نهایی سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 50 روپۍ مو ګټي دی ته لوي خبره ده.
او نارینه او تاسو وایي مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي، کمه هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل مېرمنو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت یو ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي رکی، دا به څومره خوي.
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره غخلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل که میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، ا د خپل کو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بیرته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یوه ورځنۍ لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د خزی دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه په داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری، که هغه وروري، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي، اول دې نشته ولې صلاحيت مېرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آگاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرماو وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو تا بند کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې سلاب مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم، بدن دې اوږمر شوم او تنخوا مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لش پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221144. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د ایلیمنتس وای. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم تاریخچه په حق له پوه شو، چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی، او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي، چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، زلال لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوې دي، دا یو مایل خط قطار دی، د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میتیلایډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې دي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوري سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت دی وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي، چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي، چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اور بیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې د سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شه، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي، چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي، چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې کې مهم خوا تنفس وکړي د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولون د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله پواسه شمیل کیچ مطلب یی عبارت دل پی زر پی وی مسیکی ش ان زر پی 8000 پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر دسکا وینو چې څنګه کالیس ازموټیک فشار کرے اندازہ کرو. همدارنګ محلول ازموټیک فشار پر بنسټ پدې ګروپونه ویشو ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګه چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک دي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل مې هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتشي محلول څخه ټیک یک شته دي. د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیج او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکې توپیر کیج. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان او همدارنګ سایکلوهیپټان. او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګ کاربون اٹمون دشمے لمخ پلاند گروپوں نے ویشل کی جی کچنی کری ہے ل درے سختر چلور پوری دا کاربون اٹمون آئی ٹی نارمل کری ہے پنجو سختر وہ پوری دا کاربون اٹمون لڑے آمدار کا منجنی کری ہے داتا سختر ٹول پوری دا کاربون اٹمون لڑے چغټی کړي به د ډول څخه زیات کاربون اټمونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټمونه په یو متصل عزلا مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګاستواسون په 1928 میلادي کال د سره احتسال کړ چې دا یې مادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې احتسال سرته ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درجه درجه د سانتیګریډ دی، منفی درجه درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوش کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګ به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتسالي دي. همدارنګ ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګ د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د پومومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنې په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې ښودنه ده چې دای په په طریقه سره یې نومې ښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوس زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د قانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. اپوکریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایلین او ایلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګ د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سر نږدې او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې اتلین دي اتین همدارنګ پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استثنا دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاس سره یو پرسنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس سره راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سریا دیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس سره ځي چې د الکولون د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاس سره ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اس سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګه ایزولیټي ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس سره راوړلی شو. همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی. د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټایډاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټایډاین دي، دوه درې ډایمیټایل، یو درې بیوټایډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نو می شو دا نو ځانګړتیاوی نور مثالونه عبارت دي. یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غواژونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.